سلامونه د افغانستان په وخت د ماخم شپږ بجې دی. تاسو ازادي رادیو ته غوږیږئ. مخکې تر دې چې د خبرونه مطلوبه ته ولاړ شو، خبرونه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي چې طالبان د نوي قوانینو په وسیله نه یوازې پر افغان ښځو او مېرمنو، بلکې پر اقلیتونو، هغو خلکو چې جلا فرهنګونه لري او حتی پر نارینهو لا ظلم کوي. ریچارډ بنیټ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنۍ کمپاین په پیل کې په یوه ویډیو پیغام کې چې نن یې پر خپل ایکس پاڼه خپور کړ، ویلي دي چې که دا قوانین له منځه لاړ نه شي نو د افغانستان راتلونکي نسلونه به اغېزمن کړي. نوموړی زیاتوي چې باید هغه لارې چارې وموندل شي چې طالبان قانع شي چې خپل سیاستونه بدل کړي، ځکه د پوینا په افغانستان کې د راتلونکي سولې او پخلاین لپاره حساب کتاب مهم دی. د ښاغلي بنیټ په وینا داسې یوه پلان ته اړتیا لیدل کېږي چې یوازې سزا ورکول نه، بلکې د انتقالي عدالت نورې لارې چارې هم پکې وي. بنیټ ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید په خاص ډول ښځو او نجونو ته هم ونډه ورکړل شي چې سود خپل هېواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې طالبانو له 3 کلونو راهیسې د زده کړو او کار په ګډون پر افغان نجونو او ښځو ډېر محدودیتونه لګولي دي. طالبانو په دې وروستیو کې د امر بالمعروف هغه قانون نافذ کړ چې له مخې د ښځو غږ اورېدل بلل کېږي او حتی ښځو ته په لوړ غږ د قرآن کریم د تلاوت اجازه نه ورکول کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقونو دفتر په یوه تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. یونما نن په یوه بیان کې ویل چې دا راپور په افغانستان کې د خبریالانو د رسنیو د کارکوونکو او رسنیزو ادارو پر وړاندې زیاتېدونکې ننګونې مستندوي. یونما وایي چې د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي پر وړاندې تر سختو بندیزونو لاندې چاپېریال کې خپلې چارې پر مخ بیایي. په راپور کې چې د طالبانو د واکمنېدو له پیله د روان 2023 کال د سپټمبر تر 1 پورې موده رانغاړي، غل دي چې خبريالان او په ځنګړي ډول د رسنوي خزینه کارکونکو له زیاتو بندیزونو او تعویزي چلن سره مخامخ شي. د مسلکي کار پر مهال د دې وړتیا اغېزمنوي. د بشري حقونو د سر سازمان هیومن رایټس واچ وایي چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. په یو راپور کې چې پرون د دې سازمان پر ویبپاڼه خپور شو، راغلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو کړول هم د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي دي چې طالبان نارینه هم مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو اوامر پر ځای کړي. راپور نوای چې طالبانو د هیواد په ځینو ولایتونو کې هغه سیمه ییز ښوونځي بند کړي چې د نړیوالو موسسو په مرسته یې فعالیت کوه. سرچینې وایي چې په کندهار، هلمند، اروزګان او زابل ولایتونو کې دا سیمه ییز ښوونځي د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت د امر په اساس تړل شوي دي. یونیسف، اروپایي ټولنې، د ناروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او شپږ نورو نړیوال موسسو د دې ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې سلګونه سیمه ییز ښوونځي تمویلول. تاسمال چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان زرګونه پلویانو د نموړي د خوشی کېدو لپاره د اعتراض د پای ته رسولو غوښتنې رد کړي. پاوس په پلازمینه اسلام آباد کې اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي دي. ویل کېږي تېره شپه پر امنیتي ځواکونو د موټرو د ټکرولو له پیښې وروسته چې په نتیجه کې درې سرتیري او یو ملکي کس وژل شو، نن سهار وختي پاوس پر متعارضانو د ډزو اجازه ورکړل شوه. او روسي خبرم دا چې په واشنگټن کې د اسرائیل سفیر وایي چې د اسرائیل او د لبنان د ازبلا ډلې ترمنځ د اوربند معامله پر روانو سورزو کې شونې ده. مایک هیروزوک پرون د اسرائیل پوځي راډیو ته وویل چې یوازې څو موارد پاتې دي چې باید نهایي شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د رسنیو وضعیت ته وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت اندېښنې
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري تر هغه وخته پورې چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي.
افغانستان کې د دې ستونزو ترڅنګ بیا اوروزګان کې د خوراکي د ناروغیو ډېریدل
اور تر بل ډاکټر سمونه کنه چې دې وښ دې د ووم یشت دې
پرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقونو دفتر په یوه تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. په دې راپور کې د 2020 کال په اګست په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د سږني کال د سپټمبر تر پایه په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د بشري سرغړونو 3.4 موارد مستند شوي دي. د دې راپور لنډیز اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي پر افغانستان واکمنو طالبانو د رسنیو لپاره لننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینۍ ستونزې نه دي. په دې راپور کې چې یونما نن خپور کړ راغلی دي چې سربیره پر دې خبریالان او د رسنیو کارکونکي د دندې د سرته رسولو پر مهال له ګواښونو، ناوړه چلند، خپل سرو توقیفونو او د قضایي تعقیب او حبس له مواردو سره مخامخ کیږي. راپور زیاتوي چې د کورنیو رسنیو په خبرونو او مطالبو کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمنځه تلو سبب کیږي. د راپور له مخې د یونما د بشري حقوقو څانګې د 2020 کال د اګوست له 15 نیټې څخه د روان 2023 کال د سپتمبر تر 30 پورې له 316 خزینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقیفونو 255 د شکنجې او ناوړه چلند یو 13 او د ګواښونو او ویرونو 15 یا موارد شامل دي. راپور زیاتوي چې پر حکومت له انتقاد کوونکو سره د تشدد، د هغو د ګواښلو او ویرولو او خپل سرو توقیفونو په اړه د واضح تعریف نشتون د خپل ځان د سانسورولو یو فرهنګ رامنځته کړی دی چې د بیان پر ازادۍ ناوړه اغیز کوي. د یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ګډ راپور د هغه لارښود یادونه کوي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز د 2020 کال د سپتمبر په 19 رسنیو ته وسپاره. په دې لارښود کې چې یو لس ماده لرلې راغلی وو د هغو موضوعاتو خبرول چې له اسلام، افغاني فرهنګ یا په ټوله کې له ملي ګټو سره په مخالفت کې وي ممنوع دي. لارښود سپارښتنه کوي چې رسنۍ باید خپل راپورونه له خبرولو مخکې د واکمنې ادارې له چارواکو سره همغږي کړي او د هغو تایید ترلاسه کړي. په راپور کې دا کار سانسور بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر هغې موسیقي او فلمونو چې ښځې پکې ښکاري له شریعت سره د تضاد په نوم د بندیز، د رسنیو په ادارو کې د ښځو او نارینهوو د کار ځای د بیلولو، یا دا چې نجونې او هلکان اجازه نه لري په ګډه خپرونې وړاندې کړي، او په ځینو ولایتونو کې ښځې له روغتیایي او دیني خپرونو پرته له نورو پروګرامونو سره ټلیفوني تماس نشي نیولی، یادونه هم شوې ده. راپور د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه قانون ته هم اشاره کوي چې د پخوانیو محدودیتونو ته قانوني بڼه ورکړي او نوي موارد پکې زیات کړي دي. په دې قانون کې چې د روان 2023 کال د اگست په 28 په رسمي جریده کې خپور شو او د نننی راپور په اساس رسنۍ اغیزمنې کړې دي، د ژوندیو موجوداتو پر رسمولو او خودلو ممنوعیت وضع شوی، د ښځو غږ له کوره بهر ستر بلل شوی، او موټر چلوونکو ته ویل شوی دي چې نشي کولای له شرعي محارمو پرته ښځو ته ترانسپورتي خدمات برابر کړي. پر دې سربیره په 18 ماده کې د امر بالمعروف محتسبانو ته پراخ صلاحیت ورکړل شوی دی سو دا یقین ترلاسه کړي چې د رسنیو خپرونې د چارواکو له غوښتنې سره سم له شریعت سره سمون لري. په راپور کې په بهر کې د فعالو رسنیو له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزارت سربیره د رسنیو په چارو کې د استخباراتو د ریاست د کارکونکو د لاسوهنو یادونه هم شوې. ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویلي دي چې د رسنیزو سرغړونو کمیسیون موظف دی چې د رسنیو لخوا او د رسنیو پر وړاندې د سرغړونو اړوند مسایل حل کړي، او زیاتوي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې لاهم ننګونې شته او پر ښځو د ګڼو لګیدلو محدودیتونو له کبله خبریالانې او د رسنیو ښځینه کارکونکي په خپلو دندو کې له پراخو خنډونو سره مخامخ دي. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو د دفتر د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ازادي لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنۍ پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. پر همدې موضوع سره ښاغلی زیا بومیا په تبید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر وواصل دی. سلامونه بومیا صاحب، په وخت په خیر کرته وي چې افغانستان کې د رسنۍ وضعیت څنګه ارزوي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو ته نو همکارانو او تاسو له طریقې ټولو اوریدونکو ته درناوی وړاندې کوم. له تیرو دریو کلونو نشي طالبان په افغانستان کې حاکم شوي دي، نړیوالو بنسټونو او په کوردینې نه ځینو بنسټونو لکه څنګه چې تاسو په ریپورت کې اشاره ورته وسو چې په دې ورسته یو ملګر ملتو سازمان لخوا هم یو ریپورت یا فن خبري اعلان او د رسنیو د وضعیت په اړه خبر کړی دا او دا ریپورت او دا شپږ چې کومې په رسمي ډول باندې مناقشې شوې دي ډېرې د اندېښنې وړ دي. لږ یو کله را پدې خو طالبانو په افغانستان کې شل مورد ده کتبی او غیر کتبی یعنی په شفاهي ډول باندې ځینې لایحه عملونه مخبار کړی دي چې دا ټول سبب د محدودیت دی کار دی رسنوي کیږي. ریپورتونه دا سی وایي چې په دغه دریو کلو کې شاوخوا 300 ژوندۍ او فعال رسنۍ په غیر فعال رسنۍ یا بدلی شوې دي چې نشرات بند کړي دي. دغه ترڅنګ ګڼ شمیر ګواښونه چې تقریبا په روسي ریپورت کې استعمال ګرو ملاتو لخوا ورکړل سوې ده د 300 شپږ درس البته پیښه سب کړی دي چې په دې 300 شپږ درس پیخو کې ګڼ شمیر خپل سره نیونې او توقفونه شامل دي. د شکنجه او ناوړه چلند په سلونه پورته دی او سل ډیر سو په شاوخوا کې وګاکونه او تقریبا 15 ویرون کی موارد شامل دي چې دا واقعا وحشتنا کا حالت کی او همدارس
اوس بومیا سه مثال دي چې تاسو د غرقامو مویل چلته پرسنوي باندې څومره محدودیتونه وځ شوې دي. په دغه سی وضعیت کې به یو خبريال ته یا د رسنوي کارکونکو ته کار کول په دغه محیط کې څومره سوزمن کار دي؟
زه فکر کوم چې اوسنی رسنۍ د افغانستان یا خبریال چې په افغانستان کې کار کوي هغه مطلقا لکه یو مطبوعاتي ګلادیاتور غوندې ده. څه چې ورته ویل کېږي هغه باید وکړي. د مطبوعاتي ګلادیاتورانو یا مطبوعاتي روباتانو یوازې هغه څه دوی د خبرولو صلاحیت لري چې هغه سیج نه ورته ویل کېږي یا اقتدار نه ورته ویل کېږي. په خبر په ریپورت یا په پیښه باندې هیڅ ډول اضافي شنون کې تبصری ته صلاحیت او واک نشته. په ځینو مواردو کې خدا سي هم سوي دي یا په ګڼو مواردو کې چې نالبته ګڼو مواردو پیښو کې دا سوي دي چې رسنۍ او خبريال صلاحیت دې پیښې د خبرولو نه لري. ګڼ حادثات کېږي د اوس په افغانستان کې چې رسنۍ توان یا اجازه دې خبرولو دې دغه حادثي یا دې پیښې نه لري. دې ترڅنګ یوازې رسمي اعلامي هو به هو د خبر په شکل باندې خبريږي. اجازه رسنۍ او خبريال نه لري چې دغه اعلامي کراواله ثابت کاندي بیلانس کاندي یا ویننګي. چې دا په خپل یو ډول په ژورنالیزم کې یو اوندا محدودیت یا مطلق نه یو معیوب ژورنالیزم ورته ویلی شو. نو وضعیت په دغه سي حالت کې د اکثر رسنۍ هم د اقتصادي لحاظ هم د مسلکي فعالیت له وجې نه خپل عمرونه تقریبا کم بولي یا د روښانه آیندې ته امیدوار نه دی. په عمومي شکل باید وایي چې هلته امید مطبوعاتي کار ته زندۍ سوی ده.
بله بله، په دغه سي وضعیت کې چلته خبر اعلان هم نه امید دي د رسنیو کارکونکو هم تاسو ګورئ چې ستونزې سره مخامخ دي. بل اخره برخلیک به څنګه وي؟ څنګه یو راتلونکی به د افغانستان رسنۍ ولري هغه څه چې په تیر شل کلن ماموریت کې پرې کار وشو سره مګزري وشو وروستو کې برخلیک څنګه موږ تاسو ارزونه کولی شو؟
زه فکر کوم برخلیک خو ما د ټویل سي یو څوک سي هغه په ګراوند کې کار کوي یا د ګراوند ریالیټي ورته معلومه وي چې د مغه په سنات باندې کېدای شي چې دوی خپل فرضي برخلیک وټاکي. کوم څه چې لدیننه نه بیرون راوځي موږ چې خبريالان د رسنیو مسؤلین راپوښتو هغوی به حد نه امید دي مګر دا چې یو معجزه وشي او دوی ته د کار زمينه برابر شي او دا معجزه په دوه حالت کې دي. یا دا چې طالب کې اصلاحات راسي چې دا یو معجزه ده او یادا چې رسنۍ دونه ځواکمنې شي چې د طالب د احکام فرامینو
مننه کوم بومیا صاحب، ډیر زیات مننه دا چې موږ سره مو مرکه وکړه، ښه وخت لري. مننه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
د بشری حقوقو د سرسازمان هیومن رائټس واچ وايي په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. یا سازمان دغه خبره په خپل وته راپور کې کړې، زیاته کړې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو کړول هم د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري. نور جزئیات په راپور کې.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړس ورځنی نړیوال کمپاین په پایل سره د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان ښځو او نجونو وضعیت لا هم د نړۍ پاملرنې ته اړتیا لري. دغه سازمان پرون دوشنبه په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. په راپور کې راغلي چې طالبان نارینه هم مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو عوامر پر ځای کړي، او د بیلګې په توګه یادونه شوې چې که یوه ښځه د طالبانو پر ضد اعتراض وکړي یا یې جامې له ټاکلو معیارونو سره سمون ونه لري، نو د هغوی نارینهو ته سزا ورکول کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي نجونې تر شپږم ټولګي پورې له دوامداره زده کړې بې برخې دي، او دا محدودیتونه یوازې د دوی د جنسیت له امله پلي کیږي. خو په راپور کې راغلي چې له دې ټولو سختیو سره سره افغان ښځې او نجونې لا هم د خپلې ازادۍ لپاره مبارزه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په افغان میرمنو تر ټولو سخت محدودیتونه پلي کړي، او دا محدودیتونه ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې لیمی امیری ازادي راډیو ته وویل
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري تر هغه وخته پورې چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. که چیرې دوی مکتبونه د انجینکیانو بند کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي، او داسې هغوی ته چې اجازه نه ورکوي په ټولنه کې دوی څه هم ولري، نو د دوی د دغه حالت نه د جهان حمایت چې جهان ته دې باره کې څه ونه کړل، نو دوی ته نور قوت ورکوي چې دوی خپل هغه ظلم چې پر افغانانو باندې کوي هغه ته نور هم وده ورکړي.
د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې نوی غوښتل په راپور کې نمخبور شي، ازادي راډیو ته وویل پر ښځو د محدودیتونو د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالو همکاري تر هر څه مهمه ده.
موږ تاسې وینو چې ورځ په ورځ باندې پر نجونو باندې نوي محدودیتونه وضع کیږي. په کور دننه ښځې او مېرمنې دومره بې وسه شوي دي چې د خپل حق غوښتلو لپاره هیڅ هم نشي کوي، یوازې دا چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. په یو ډول باندې زه فکر کوم نور هیڅ هم د دوی له وسې نه دي پوره. خو که نړیوال پرختیا هم وغواړي چې د افغان میرمنو لاسنیوي وکړي، باید په طالبانو باندې محدودیتونه وضع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیوالې ورځې د لمانځلو سره هم مهاله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې دا کمپاین د نومبر په 15مه پیل شوی او د ډسمبر 13مې به دوام وکړي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو سیاستونو پر دوام اندېښنه ښودلې، او ویلي دي چې طالبانو د تبعیض او ظلم یو داسې سیستم جوړ کړی چې د بشریت ضد جرمونو په معنا دی. نوموړي پرون دوشنبه ناوخته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون یو ځپونکی او اخلاقي څارونکی قانون دی چې پر ښځو او نجونو باندې د ظلم او ستم کړنې لا پیاوړي کوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو تازه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړی چې یاد وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زر قضیو ته د رسیدنې ترڅنګ په تیرو دریو کلونو کې د 15,000 جبري نکاحګانو مخه نیولې، او د غرازی په دې موده کې 40,000 میرمنو ته د اسلامي شریعت له مخې د مهر او میراث حق ورکړی. د طالبانو حکومت روان کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړو. د قانون د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو ته واک ورکړی چې سرغړونکو ته له خبرداري نیولې تر زندان کېدو پورې سزاګانې وټاکي. د دې قانون په 14مه ماده کې د خزې غږ اورت بلل شوی او اندا چې په لوړ غږ د سندرو ناتونو او قرات څخه هم منه شوی. که څه هم دا قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی خو طالب چارواکوی په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
پروزګان کې د خوارځوکۍ د ناروغان شمیر په زیاتېدو دی. پروزګان ولایت کې د خوارځوکۍ ناروغي په جدي ستونزه بدله شوې ده او په ځانګړي ډول ماشومان او میندې له دې ستونزو څخه زیات زیانمن شوي دي. نور حال پراپور کې
په اورزګان کې د خوارځوکۍ ناروغي په چټکۍ سره د ماشومانو په میانس کې ډېره سوې ده. د روغتیایي چارواکو په وینا د دې ناروغۍ کچه د پخوا په پرتله څو برابره لوړه سوې. دې لامل د خلکو نه عامه پوهاوی، بې وزلي او دغه راز ناپاک اوبه یادوي. هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارځوکۍ اخته دي وایي د ژوند د سختو ستونزو او د خوړو د نشتوالي له امله ماشومان ناروغه سوي دي. د ترینکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکي نازی چې خپل ماشوم د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوستی و ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه لک مل مسیدی المسیم راوستلی دی دلته دغه مور کښنی پیدا شوی و دی ویل چې دا هغه نه کوي وینې نه سر وزله یا بار زه ورته راغلی یم دی اوس ما سره کومه کوي شیدی و دغه دا شیدی پرتې دی بس ورکوم دروسه بل شی نه دی ورکړی دغه شیدی ورکوم.
یو بل شزه کریمه چې ماشومې د خوارځوکۍ لامل د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوړي د خپل ستونزو پاړه وای
ورته راوړي ډاکټر صاحب نه کډ نه چدی دی د دې وشت دی د و میاشت دی هیڅ ته غو نه سره کی مرسته ور سره کی دا غن دوه غشت چې نن ته بستروم د ان کې ژوندې سی بیا چې بوزن بیا رسول بیا ژ بیا راولم.
خوارځوکۍ هغه حالت ته ویل کیږي چې بدن د اړتیا وړ تغذیه تر لاسه نکړي. دا ناروغي په ځانګړي ډول په ماشومانو کې د وزن د کمیدو، کمزوري او د بدن د معافیت سیستم د کمښت سبب ګرځي. د وخت په تیریدو سره خوارځوکۍ کولای سي د ماشومانو په فزیکی او ذهني ودې منفي اغیزې وکړي او د مرګ لامل سي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوارث رحیمی وایي د خوارځوکۍ د مخنیوي لپاره د تغذیه اړوند پوهاوی ډیر مهم دی.
ضرور نه ده چتمن دی ټولو ته دی داسې خوراک دی ورته ورکړل شي چې غوښې دی ورته ورکړل شي دغه کومې غذاګانې چې معمولا په کورنۍ کې مصرفېږي که چېرته همدغه غذاګانې په خپل وخت او زمان باندې خصوصا وروسته د شپږ میاشتو نه دوی ته شروع شي نو دغه ماشومان چې دی خوارځوکۍ نه اخته کیږي او د خوارځوکۍ څخه جلوګیری کیږي.
د اورزګان د عامه روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحانی وایي که څه هم په دغه ولایت کې د خوارځوکۍ پیښې موجود دي خو دوی وایي هڅه کوي چې د عامه پوهاوي له لارې دا ستونزه راکم کړي.
نفوس په تناسب باندې یوازنی ولایت دی چې سویت غزي ماشومان پکې ډېر زیات دي چې هغه مختلف دلایل کېدلی شي خصوصا بې علمي ده او تر ډېره حده پورې د
خلکو غربت هم پر دې باندې دغه کېدلی سي. اورزګان کې د خوارځوکۍ زیاتېدونکې پیښې د سیمې د خلکو د ژوند پر کیفیت منفي اغیزې لري. که څه هم روغتیایي چارواکي د عامه پوهاوي په برخه کې پرمختګونه یادوي خو د پاکر او خوړو نشتوالی د دې ستونزې اصلي لاملونه دي چې د حکومت او نړیوالو مرستندوی جدي پاملرنه غواړي. په وخت د ماشومانو درملنه او د تغذیه اړوند پوهاوی کولای سي د دې ستونزې مخه ونیسي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې سکلم د پولیو ویروس فعال دی چې له امله یې تر اوسه 23 ماشومان فلج شوي دي. د ازادي راډیو خبره روهلا انوري د ننګرهار کامې ولسوالۍ اوسیدونکي احسان الله کاموي سره مرکه کړې چې هغه څوک چې په کوچنیوالي کې د ګزارنه وهلی او تر اوسه یې له ستونزو څخه ډک ژوند تیر کړی.
کله روسانو په افغانستان حمله وکړه کوچنی هم نه میادیږي. د پولیو د واکسین د نشتون له امله چې هغه مهال جنګونه او شرایط روغتیایي خدمتونو ته آماده نه و په دواړو پښو لاسونو د دې ناوړه ویروس ښکار شوم. پلار مرحوم می خپل ډیر وګرځولم. یو ځل یې د جرمني هیواد د پاره راته نوملیکنه وکړه چې د درملنې په منظور باید تللی وای خو متاسفانه اقتصاد مو ډیر زیات کمزوری و چې کلونه به مو د خوراک وچه ډوډۍ مو نه لرله. هوایي ډګر ته د ټکسي د کرایه د نه موجودیت له وجې نه ناوخته ورسېدلو او تیاری رانه پرواز وک بیا ډاکټرانو راته ویلی چې دغه تلپاتې معلولیت ته نو تاسو باید قالبونه استعمال کړئ او باز فیزیوتراپی حرکت هغه تاسو وکړئ. نو زما په دوړ په خو لاسو کې قالبونه او بیا می دوه لاسو د وی په خې قالبونه لري او په یو په خې تر اوسه پوری زه دا قالبونه استعمالوم.
تاسو سره په دغه وخت کې چې کله معلول شوي راغټ شوي د ټولنې د کورنۍ سلوک څنګه وو؟
ورونو بزو وهلم رټلم تهدیدولم به زه به په وخت باندې وایم چې ته به زه واده ته نه پریښودلم خیرات ته به ځان سره نه وړلم ټولنیزو مجالس ته به نه وړلم همیشه به راته ویې پته مونږ شرمېږو ته معلول ته باید په کور کې کینې ته باید بیرون ونه وځې. سره د دې چې په ما یې رمه په اوله ډېر سخت ظلم استکبار او یو ظلم ربانی کې د خپار صورت دی شهره اندسې ادامه پیدا کړ. ممکن زما کورنۍ د دې مسایبې په اوریدو سره ډیره زیاته خپه او غمجنه شي.
کوموي سب تاسو ویل چې د کورنۍ او د خلکو د ټولنې سلوک را سره ډیر بد او بد چلنی را سره کاوه، نو تعلیم مو څنګه وکړ؟ تر کومه پورې مو تعلیم کړی دی او په ټولګي کې د خپلو همزولو د خپلو ټولګیوالو سره مو مناسبات څنګه او د هغوی سلوک څنګه در سره؟
د کامې ولسوالۍ د مرادلی صاحب لشینه په اعلی درجه د 12 ټولګي نه فارغ شوم. بیا مې امتحان ورکړ، د کابل پونتون د کرنې پونځي ته بریالی شوم. هغه مې په موافق ډول ولوسته. بیا باختر پونتون کې مې ماستري ولوسته په اداره او منیجمنت برخه کې. د هغې وروسته مې بیا د خورشید په پونتون کې د حقوقو فاکولټه ولوسته، د قضا او څارندوالۍ برخه. هو کې ما ته هم د خپلوانو نیولي، بیا تر ټولګیوالو د ډېری او غلطو الفاظو او القابو کار ول چې ګډه ګډه خپوړو بابا کر چمبا وړو شل ګډ شاراوړې پیټه ډوډۍ خور او داس نور هغه القاب چې د دینی ارزښتونو خلاف وو. او همدارنګ د معلومات لرونکو وګړو د نړیوال کنونشن د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف سپکې سپوري دارته استعمالې دي او دارته ویل کېږي. خو ما دا د ځان لپاره پتی دی ور چې یواجنې لار چې د دغو ناخوالو نه ماته نجات راکولی شي هغه زده کړې دي. کله چې زه د لوړو زده کړو نه برخمن شوم، بیا زما د کورنۍ غړو، زما سنفیانو، زما خپلوانو او د دولت زمامدارانو او حکومتو د توجه وړ وګرځیدم. نو په مختلفو وزارتخانو کې مې کار کړی، د کرنې او مالداري او بوډاګولو وزارت کې د ایفیو سره کنسلټنټ وم. علاوه د هغې نه بیا د کار ټولنیز چارو شهیدانو او مالینو په وزارت کې هلته د وزیر سلاحکار وم. دلته درې کاله سلاحکار پاتې شوم. د هغې ماموریت نه وروسته بیا د مخدره توکو په ضد د مبارزې وزارت ته لاړم. د بدیلي معیشت په برخه کې هلته سلاحکار شوم. یو څه وخت مې هلته خدمت وکړ او کار مې وکړ. د دې دندو سره په خوا کې د معلولیت لرونکو وګړو د یوې ټولنیزې شورا رئیس پاتې شوم. زه د جنگ د قربانیانو په کورنیو او معلولینو غږ کوم چې د انسان ارزښت لوړول صرف او صرف په سخت زیار او مشقت کې نغښتي دي او هغه چې زده کړي دي. جګ شي اسا په لاس کې والی، په ویلچیر کې کینی، د دید عینکې واچوي، مصنوعي غړي ترلاسه کوي او د خپل ژوند نارسیدلي کاروان ته ادامه ورکوي، مزل شروع کوي، لوړې ژورې کراس کوي او د بریالیتوب پوړۍ ته ځان ورسوي. زمونږ هیواد اړتیا لري چې دغه تاریکیو نه راووځو. یوازینی شی هغه چې دی هغه زده کړي دي چې هغه معلول او غیر معلول د ټولو لپاره لازمي دي او باید موږ نه ستړي کېدونکي هلې ځلې په دغه برخه کې وکړو.
د کورنۍ حالات هم څنګه دي؟ واده دې کړی دی؟ میرمن دې هم معیوبه ده، معلوله ده او کنه روغه ده؟ او بچی لري؟
په شخصي ډول باید وایم چې ما د وی محرومي او معلولي افغاني سره چې شبيبي کاموي نمیږي په 1989 نوي کال کې د یو ځای په ځای ځمکني ماين په نتیجه کې دواړه په خې د لاس اور کړی دی او لاسونه ټول ټیکه ټیکه دي. د سره ژوند کوم. ما د کورنۍ تشکیل کړی دی. زه څلور بچیان لرم، دوه نوري او دوه زامن، او الحمدلله هغوی درسونه وي او زموږ د زخمي ارمانونو د تحقق لپاره شپه او ورځ درسونه وي. هغوی غواړي چې د افغان د زخمونو او ټپونو لپاره ملهم شي. تر اوسه هم د روغتیایي ستونزو سره موږ مجادله کوو، زما کورنۍ مجادله کوي او زه شخصا په تلپاتې معلولیت یا پولیو متاسفانه مبتلا یم.
کاموي صاحب، تاسو ویل چې ستاسو د معلولیت وجه د پولیو وایرس دی. په افغانستان کې اوس هم د پولیو وایرس فعال دی او سکالی درویش کسان پرې اخته شوي، درویش ماشومان. ستا غوښتنه د والدینو نه څه ده چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي؟ که واکسین ونه شي ورته څومره ستونزو سره به مخامخ شي؟
زه په نړیواله ټولنه غږ کوم چې په دې برخه کې ګړندي ګامونه واخلي، او د افغانستان په قومونو، پرګنیو، روڼاندو، ملای مامانو، پلرونو، میندو، خویندو، ورونو ټولو باندې غږ کوم چې د خپلو بچیو د راتلونکو روغتیایي متضمناتو دپاره خاصه توجه وکړي. د دوو څاڅکو واکسین استعمال د خپلو بچو د یو متضمن روغتیایي ژوند ضامن شي. د پولیو د کمپاین د ټیمونو سره کور په کور پر رضاکارانه شکر وګرځي، سهولتونه ورته ایجاد کړي. د پولیو واکسین د نه تطبیق په پایله کې ستاسو بچیان د ټول عمر دپاره د سالمې روغتیا محرومیږي، او د ژوند راتلونکي ارمانونه یې د خاورو سره خاورې کیږي.
درنو اوریدونکو، په وروستۍ کې تاسو غواړم چې د افغانستان د 19 کلونو ځوانانو د بریا مبارکي هم درکړم چې دوی نن پاکستان ته په خپل درې ورځنیو